شاوخوا 260 مليون دولار د برېښنا په پیریدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هېواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تهران او اسلام آباد یو شمیر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارد ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یک شنبه په ورځ یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې ژمنه وکړه چې دوارخیزه سوداګري به 10 میلیارد ډالر تلوړوي او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغیزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک شول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو غټه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګرۍ لپاره د 10 میلیارډ ډالرو هدف ټاکلی دی او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم د سولیز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ لمنځوړلو او په سیمه کې د ودې او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارد ډالر او کچې تر رسیدل د لاسرسي وړ دی چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې درې برابره کېدل په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل با ثبات نه وي او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلې سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکي لارې پرانیستي ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همداراز د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایران د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بیوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محرومي کړې دي. دغه میندې چې د ډېرو خوندان بیروزګار دي، ازادي راډیو ته ویل د سانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان طبي او تغذوي اړتیاوې نشي پوره کولای. د په داسې حال کې دا چې د روانې اګست میاشتې نمړې ونې د مور د شیدو د ورکولو نړیواله ونې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومان ته د مور د شیدو ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپل ماشومان ته د شیدو ورکولو له وړتیا څخه محرومي کړی دی. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومان ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړو کې ماشومې ناروغ دي.
تفلاکه خردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د همدې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایلي اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچو شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچو شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځي چې په کور، کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو، په کلنۍ ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نو مول ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظر ماشوم رو صحت مند پات کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غني شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنې پر د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مند باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومان ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف پرون د اگست اوله په راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزورې بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه او سیمه کې بیرياني پلوري وای خپل مسلک کې ورته کوم دنده پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټه وټه ته کینی. د سره مو خبرې کړي، راځي د زړه خواله په دې راپور کې ورو چې په خپل غږ کې پیل کړي.
د حبيبي لیسس فارغ سم او کابل پنتون د کامیاب سم په 402 کابل پنتون څخه فعالي درجه فارغ سم.
دا د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند، بل اخره بیکاری تنگ کړ او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان مې اس مې بیکاری وکړ په مسلک کې سی وظیفه مګزیدم، دا سی وظیفه پیدا نه سم، دا یو رستورانت کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
د دې په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ، بیا د کابل د کارته نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی، دا ټول شان په کراچی کې زخرتومه او لسهر لو بجونا تر دشته نه پور ز اندغه فعالیت لرم کابل کاتینو سره کنو کې نو ډیر لر جون خلق راځي ل لوګر نه غلی جنات لک جلابات نه غلی دي
بریانی توندی وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډیر خوښوونکي لري دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخیږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي د واده نه دی کړی او پلار مور شپږ ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې هغه کوم چې ګورئ په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي بیکاره مه کینې یا بیکاري مه تېروه یا په دې سه بیکاري ډېر بد شی ده که غواړئ سه اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیځلې واکمنې دوه وروسته بیکاري ډېره پراخه شوې او ډېرې هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول ډېر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاري له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستې ستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی
افغان فرهنګیان مشال په لاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتک سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی پراخوالی راغلی دی په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي کار ډېر شوی دی
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ وامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبی ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالستانو راتک او په دغه غونډو کې ګډون ادبی ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست دې هیواد کې میشتې افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او سا وباسي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي
د ازادي ملمه ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پیل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کاله مخکې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو
لبد مرغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دا لارو به مابادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډیر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکو کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولې دي چې عمل تزيګي دي بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلور پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو و تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم چې دوله شو ک اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړی و نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچه بشوې د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه و او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي و هغه به هم ډک کړل بیا به هم وینځلې اولته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم در زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېد چې چا بخه دغه له خوا راکړل شوی دنګ د تر سره او زر تر سره کړل او ډیر تختی به متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غړ خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ و مون
ان سه یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ول مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستل نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام چې یو ځای کې دستی پوی به شو چې جیم څو حرف ده او ال څو عدد ده او لام څو عدد ده هغه هم چې جمع کوم دستی په دستی به ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته در توی پا نور دیر دا تخنیکی دا غچی دی پا دی که دیر زیاد علاقه مندی می ندر لو دلا تاریخ دی سرم دیر علاقه و دا جغرافی دی سرم دیر علاقه و دا غره کم تا مسائل سرم دیر علاقه و نو بیا شیر می شروع کن خو یو دو زل یو چه وقت دا شیر می لیکل خودشتا پا یو میش دو میش تو که ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکه کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغه یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي و، دا دې کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډېر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو ساهر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه و، یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به مونږ خو بد ام سحر لخوا درس و، ام هم دینی درس ویلې، ام بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې ده دا به مرتبه ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پیز ده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب خو او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې دی ماشومان ته دی شعر ارتیا یا په شعر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنۍ او مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تاته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سخینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب بدې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې اړخونه به ایستوي، خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل نه ترنشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته مشت یا کال تیر شوی د کتابخانه تازه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایریم کېدلې مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبی سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولی ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وی. خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد. او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Last night, the dark night. Yeah.